درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندم او د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوم په وړاندې په خبرونه کې اوري چې د فساد او پلان شو جرمونو در راپور ورکولې پروژې دا کړی چې د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او زوی د امریکا لمرسته شو پیسو په غلا کړو 15 میلیون ډالرو دوبۍ کې پانګونه کړې ده. نور ریپورتونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. د طالبانو چارواکي وایي چې په فراه ولایت کې د یو کور د چد د پریوتو په پیښه کې 15 ماشومان او یوه میرمن وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د باختر دولتي خبري اژانس سیمایزو چارواکو لخلي ویلي چې پیښه په بکوا ولسوالۍ کې په یو کور کې شوې چې د خادې مراسم پکې روان و. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان او نورو سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د مرستو د نه ورسېدو له کبله شکایت کوي او دغلته سیلاب ځپلي لا هم له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت بیلابیلې ادارې نړیوال مرستندوی سازمانونه په سیلاب ځپلو سیمو کې هڅه کوي چې لا هم له ځایي خلکو سره له سیلاب وروسته د راپیدا شوو ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. په عین حال کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د لا نورو ورښتونو او سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت تایید کړی ده چې یو هلیکوپټر په غور ولایت کې لویدلې ده. د دې وزارت ویان پر ایکس پانا یا پوخانی ټویټر لیکلی چې دا دوی هوایی ځواکونو د می ولس ډول هلیکوپټر چې د هریرود په سیند کې د ډوبشو کسانو د جسدونو د رایستلو لپاره استول شوی و لعملیات وروسته د تخنیکی ستونزې سره مخ شوی او د بیړنۍ ناستې پر مهال لویدلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورت ورکوونکی ریچارډ بنټ ویلي د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنې په ځانګړي توګه په ناروی کې میشته افغانانو سره دوه ورځې ګټورې غونډې درلودي. په ناروی کې دغه غونډه د بشري حقوقو د څیړنیز لیگ لخوا جوړه شوې وه او پکې د طالبانو پلوی یو شمیر فعالان همدارنګه د افغان خزو د حقونو فعالان او یو شمیر نور افغان فعالان او د بشري حقونو د ادارو زینو استازو ګډون کړي وو. تاسو له ازادي رادیو نه خبرونه اوري. ریپورتونه وایي چې نن په سلواکیا کې د دې هیواد صدر اعظم په ډزو ټپي شوی دی. د نوموړي روغتیایي وضعیت خراب خودل شوی دی. د سلواکیا ولسمشر دغه پیخه غندلې ده. پولیس وایي د پیخې په اړه تحقیقات او څیړنې پیل کړې دي. د مهال د سلواکیا صدر اعظم په روغتون کې دی. د جو بایدن د اداري د کانګرس مخکخه غړو ته ویلي چې غواړي اسرائیل ته د یو میلیارد ډالر په ارزښت اضافي وسلې او مهمات واسطه یې د سازو جرګې درې غړو پروند خبر ورکړ. خو لا روخانه نه ده چې دا وسلې او مهمات به څه وخت اسرائیل ته واستول شي. د بایدن اداري پروانه میاش کې د 3500 بمونو یو بل جو په هم اسرائیل ته استولې و چې د هر یو بم وزن له 900 کیلوګرام زیاتو. سپین مانی چې په غزه کې د ملکی وګړو پر تلفات او اندېښنه خودل دي مخکې ویلي وو اسرائیل ته د بمونو د ولو بهیر درولې ده. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی د سپورت ونیز پروګرام وړاندې لرو. خو وړاندې په خبرونه کې د غری پټونه او معلومات اوریدل شي. د فساد او پلان شو جرمونو د ریپورت ورکولې پروژې دا کړی چې د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او زوی د امریکا لمرسته شو پیسو په غلا کړو شاوخوا 15 میلیون ډالرو دوبۍ کې پانګونه کړې ده. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي افغانستان کې د داعش خراسان ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان ولایت کې له سیلابونو وروسته په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. که وختو نور ریپورټونه هم لرو د سپورت ونیس پروګرام هم درته وړاندې کړو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د فساد او پلان شو جرمونو د راپور ورکونې پروژې ادعا کړې ده چې د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او زوی اجمل رحمانی د امریکا لمرسته شو پیسو په غلا کړو 15.2 میلیونه ډالرو دوبۍ کې پانګونه کړې ده. په دې څېړنیز ریپورت کې لیکل شوی چې پلار او زوی په لوړ ودانیو او استوګنځایونو پانګونې سره وس ډالري اوایت لري. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکونې پروژې په یو څېړنیز راپور کې دا کړي چې د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او زوی اجمل رحمانی چې هغه هم د ولسی جرګې غړی او د امریکا لمرسته شویو پیسو په غلا کړو 15.2 میلیون ډالر په دوبۍ کې لوړې ودانۍ، استوګنځایونه، تفریحي سیمې او د اوړي چمتو شوي کورونه جوړ کړي دي. دا راپور وروسته تر دې خبرېږي چې د 3 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د خزانې وزارت میر رحمان رحمانی د امریکا لمرسته شویو پیسو د میلیونونو ډالرو په غلا تورن کړ او په هغه یې بندیزونه ولګول. هغه مهال میر رحمان رحمانی او زوی اجمل رحمانی په دې اړه غبرګون خود او د ادعا یې رد کړه، خو رحمانیانو تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکونې پروژې په راپور کې دا شوي چې له رحمانیانو سربیره 3 تنه نور هم چې د امریکا لمرسته شویو پیسو په غلا تورن دي دوبۍ کې جایدادونه لري. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو پر رحمانیانو بندیزونه ولګول، خو دا معلومات یې ورنه کړل چې غلا کړې پیسې یې چیرې مصرف کړي دي. مګر د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکونې پروژې بیا ادعا کړې چې په دې پیسو په افغانستان کې د امریکا سره د قراردادونو پر مهال هم لوکس جایدادونه اخیستل شوي دي. په دې څېړنیز راپور کې دا هم لیکل شوی چې د دې جایدادونو د پراختیا لپاره رحمانیانو سره تړلي 2 شرکتونه جوړ شوي، هغه چې امریکا هم پرې بندیزونه لګولي او په کلنی ډول یې عاید 2 میلیونه ډالر دی. راپور زیاتوي په جرمني کې د جایدادونو د ثبت یو بل سند ښایي چې د میر رحمان رحماني زوی اجمل رحماني هم شپږ شرکتونه چې ارزښت یې 190 میلیون یورو دی لري. په دې اړه مو د میر رحمان رحماني او د هغه دوزی دفترونه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو یې ځواب را نه کړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهانه او له فساد سره د مبارزې ادارو یو شمېر پخواني کارکوونکي وایي په افغانستان کې په 30 کلونو کې د ډېر شمېر پروژو ورکېدل او له پروژو نه څارنه د فساد او غلا لامل شوه. د سیاسي چارو کارپوه طارق فرهادي دی وایي په دې راپور کې یوازې 2 قضیو ته اشاره شوې. موږ په افغانستان کې ډېرې قضیې لرو چې په 30 کلونو کې د همدې قراردادونو لارې ترې خلکو پیسې پیدا کړي، نه د شفاف لارو څخه. له فساد سره د مبارزې د چارو شتونکي خان زمان امرخیل بیا ازادي راډیو ته وویل فساد په افغانستان کې ولوی ستونزه ده چې د نوموړي له قوله د جمهوري نظام سقوط ته هم لار پرانسته. فکر کوم چې د مخکنی نظام د سقوط یو علت هم فساد او فساد کې څو تنه نه بلکې په ډیر شمیر لوړ پوړي کسان او جنگ سالاران هم شامل وو. خو حکومت ولی هم نه او د نظام په سر کې فاسد خلکو
وجود درشتن.
دا راپور داسې مال خبريږي چې له دې وړاندې افغانستان په نړۍ کې د اداري فساد په برخه کې تر ټولو په لومړۍ درجه کې وو، خو اوس هم نیوکه ده چې د طالبانو حکومت د بیان ازادۍ دومره محدوده کړي چې خلک او رسنۍ نشي کولای اوس مهال په خلاص مټ د اداري فساد اړوند موضوعات راپورته کړي.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
او دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ځوانانو سره تړاو لرونکي دوه پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او د لوبو له میدانه. خو تر هغې مخکې وروسته ریپورت راخلو. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي افغانستان کې د داعش خراسان ډلې فعالیت زیات شوی. د انسټیټیوټ په خپل تازه ریپورت کې لیکلي له افغانستان نه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته په دې هیواد او د پاکستان په یو شمېر برخو کې د ترهګرو ډلو لپاره د فعالیت زمینه برابره شوې چې د سیمې او نړۍ لپاره یو ګواښ دی. جزئیات په دې ریپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ د مې په څلورم یو راپور کې لیکلي له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدل شوي. راپور کې وړاندې راغلي د ایران په کرمان، د روسیې په مسکاو او یو شمېر نورو سیمو کې د داعش ډلې وروستیو بریدونو ته په کتو د دې ډلې لخوا په امریکا او متحده ایالاتو د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوې دي. خو د طالبانو حکومت چارواکو په ځلونو ادعا کړې چې په افغانستان کې داعش ماتې خوړلې او تر څنګ د دې هیواده هیڅ بل کوم وطن ته ګواښ متوجه نه دی. د امریکا د سول انسټیټیوټ په راپور کې دا هم لیکل شوی چې چین او روسیې سره د امریکا ستراتیژیک رقابت له ترهګرۍ سره د مبارزې اهمیت کمرنګه کړی دی. راپور کې زیاته شوی واګه د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د ډلې د القاعده شبکې مخکینی مشر ایمن الزواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، ځای ورکول او مالی ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی دی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور پر بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ ځپل به د سیمې هیوادونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او کنه. د امریکا د سول انسټیټیوټ د جنوبي اسیا د برخې کارپوه اسفندیار میرچی د همدې راپور په اړه یو جوړ شوی ګردیمیز کې خبرې کولې ویلي ته وای کول شو لنډه کړو چې په افغانستان او پاکستان په ځینو سیمو کې ډیر شمیر ډلو ته د فعالیت زمينه برابر ده. چاپیریال برابر د یو ډیر قوي بنسټ ده. د داعش خراسان ډله د یو غوښ په توګه هم اراده لري او هم دا ډیر زیات معلوماتي چې د امریکا متحده ایالاتو ګټو ته د ځان رسولو توان لري. د امریکا د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې لیکل شوی کتر هغه د خپل موخه په پورا کولو وتوانېږي نه یوازې غمون کې مرګ جوړ لبولري بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به خورا منفي اغیز ولري. په افغانستان کې د با تجربه نظامیانو د جذب لپاره برابر چاپیریال او د دینی مدرسو زیاتوالی هغه چې د امریکا د سول انسټیټیو له قوله هغه کې د افراطیت تدریس کیږي په افغانستان او سیمه کې له ترهګرۍ سره مبارزه د ستونزو سره مخ کړې ده. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه اجمل سهیل داعش ډله د سیمه او نړۍ د امنیت لپاره یو ګواښ بولي وایي دا چې یو مشخصه جغرافیه واک نه لري ورسره مبارزه هم ستونزمنه ده. داعش خراسان ډله اصلا یو مشخصه جغرافیه واک نه لري کله چې یو ترهګر ډله د سیمه او نړۍ امنیت وګواښي او مشخصه جغرافیه هم واک نه وي مبارزه ورسره ډیر سخت کار دی. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په 2020 کال کې له افغانستان د خپل عسکرو د وستو پر مهال خپل متحدانو ته ډاډ ورکړی و چې متحده ایالات به افغانستان د خپل عسکرو له وستو وروسته هم په دې هیواد کې د ترهګرۍ د ځپلو وړتیا وساتي. د دې وړاندې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم له افغانستان د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې، خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي د افغانستان خاوره به د بل هیڅ کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ارڅ چې د ځانه شروع کیږي ما هم وخت کې امداسي د کز چې خلکو سره مرسته کوم په دې حالت کې ما ز چې راغلم جواب نه وز د معلومات مې را سره نو کله چې یو ملته کډوال شي د غیپ قانونو خبر نه وي.
دا غاک د فهیم زازی وو. فهیم زازی هغه افغان ځوان دی چې د ټولنیز فعالیتونو او لنور افغان کډوالو سره په انګلستان کې ټولنیز مرسته د دې لامل شوه چې د یاد هیواد لخوا په جایزه ونازول شي. لزازی سره د لا نور پیژندنې او د ټولنیزو فعالیتونو پاک لای خبرې لرو چې د خبرونې په پایل کې خبريږي.
زازای سه په پایل کې ورول تاسو سره لږ زیات آشنا سو درته وایي چې خوانځای مو چیرته ویلې زده کړې مو تر کومه ځای پوری کړې.
خامہ خپل مړې زده کړې چې دی مهاجر ته وخت کې کړې کله چې پاکستان کې په کورم کې حالت د خلیل سه په نوم ولې سوا چې هغه جوړ شو نو ته د لسم پورې مالته زده کړې وکړې او بیا مهاجر شو انګلستان ته مهاجر شو نو بیا چې دلته راغلو اول په جبه زکول باندې بوخ شو چې انګلیسي مذاکره بیا نور لوړ زده کړې مو وکړې. کار شروع شو بیا د اجتماعي کارونو نمرې زده کړې پاکستان کې نور دلته په انګلستان کې.
ډېر زیاته مانه نارته ویلې چې په کومه برخه کې تاسو لوړ زده کړې کړې دي؟
امیګریشن قانون کې چې دلته د کډواله په قانون کې مو لوړ زده کړې کړې خو زه چې تومره کار کول شمغه د دې ورتیا چې د تجربه فکر کوم ماته ډیر څه مازه یاد کړل د خپل کارو کې د کوم اجتماعي کار نه کوم دا ماته ډیر په درد خوړل ځکه چې تجربه ډیره مهمه ده د زده کړو نه ما په نظر نو دې ماته هر ورځ زده کړه کوم ځکه چې هر شی هر وخت یو نوی شی زما مخ کې هغه تجربه کوي نو یو شی درته زده کیږي. دا ما ډیر په دې شانه کې زه شی زده کړل چې هر ورځ یو نوی تجربه د اجتماع مطلب دار چې مختلفو شانو سره مخامخ کیږي مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي د خلکو نغې ته تغواړي شي د حل لار پیدا کی اول خپل پیږي مرسته وسره کوي که خپل نه پیږي کوشش کوي چې بل چانه د یاشي په اړه معلومات راوخلي ځان پوي کې بیا تر څو اکثره مرسته وکړي شي نو دا غړ اره ورځ بیا تجربه وي مال لپاره.
bale د کار پاک لته خبر وکړلې چیرته کار کوي له چا سره کار کوي او څومره وخت کیږي؟
ها کار خو چې اول راغلم اول مواد کارونه کول اول کالو کې بیا چې ترجمانه کار مې کړی دی اول څو کالو کې بیا چې د ورستا نو ریزی کونسل ورته وایي چې محلي حکومت چې دی یا موږ ساسو په اصطلاح ولایت په سطح حالت مو کار کول او تعلیم او تربیه کې مختلفو مکتبو کې مونږه معلمان تربیه کول او هغه زیر سن خلکو سره یا د کم عمر خلکو سره چې راتلل دلته مهاجر پتوګه هغوی سره کار کولو، او اوس شخصي کار چې کوو هم د کډوالې په توګه خلکو سره مرستې کوو. خو زمونږ زیات وخت چې دی هغه همدې والنتیر کار کې، یا چې مونږ په اجتماعي کارونه کوو په دې کې زمونږ وخت ډېر تېرېږي.
راځو د جایزې په هکله. دا جایزه مو چیرې واخیستله؟ څه رقم جایزه وه؟
جایزه دلته د انګلستان په سطحه د شاهي کورنۍ لخوا او کسانو ته ورکول کېږي څوک چې اجتماعي کارو کې بوخت وي او داسې کړنې کړي وي تر څو د خلکو په ژوند کې مثبت تغییر راغلی وي. دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم ایم بی ای ورته وایي. هغه جایزه ده چې زه اول د ځایي یا کونسل لخوا، ځایي حکومت لخوا من انتخاب شوم، بیا هغه لاړه کابینټ آفیس یا د حکومت یوه برخه ده، هغې ته لاړه، هغه د ارزیابۍ نه وروسته پلټون نه وروسته بیا معرفي کړم پاچا دفتر ته، چې بیا پاچا د زوکړې په ورځ چې هغه لس خورېږي چې هغه خلک چې تا چمدا جایزه ورکړل شوې تیر کال جون په میاشت کې هغوی اعلان وکړو، چې بیا تو زلو زن نه وروسته چې پاچا مریض نه تیر هفته بیا ما ترلاسه کړه.
درته دا جایزه څه شی و؟
دا جایزه لکه مادي کوم امکانات خو نه لري، خو مانوي ډیر زیات دی، ځکه چې دا یو داسې جایزه ده چې تا نورم هڅوي، نورم انرژي درکوي. نو د هواد په سطحه یو د غټو جایزو نه ده، نو یو دار چې هم خو یو د قدر ذاتیږي په جامعې کې پیژندل کېږي، یو مسؤلیت ده، او بلدار یو غټ اعتبار ده چې تا باندې کېږي د جامعې کې کار کوي، نو مسؤلیتونه نور هم زیاتېږي چې ته کوي. نو دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم د ایم بی ای جایزه ده چې راکړل شوه. نو که څه هم د ویاړ ځای ده، مونږ نه یوازې مال لپاره، مونږ د ټولنې لپاره، بلکې په عموماً کې د افغانانو لپاره.
بله، یو افغان ځوان چې په بهر ملک کې دومره خپل ځان نه فعالیت ښیي چې جایزه ورکول کېږي، دا واضح خبره ده، دا وړکۍ خبر نه ده. اوس به راته اجازه استیب له دې وروسته به د تاسو کار کې نور څومره مثبت بدلون راسي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، خو بیا هم که په دې خبرې وکړي ډېر بخي.
او بالکل، چې کله داسې وپېژندل شي او یا ونازول شي په داسې یو جایزې باندې، اتمن موږ اوس دا خبره رسنیز هم شوه، ډېر دوستان خبر شول، هیوادوال خبر شول، خوشحاله شول. نو بیا امیدونه هم زیاتېږي چې کله داسې کار وکړي، یو ښه کارنامه وکړي، د خلکو د هیوادوالو دوستانو د جامعې همدا رقم تمام زیاتېږي چې ولدا کس خو کار کوي، پېژندل کېږي، چې وپېژندل شي نور خلک تمه دن لري چې دا به څه وکړی شي، چې ځان ته فعال یم یا اجتماعي فعال یم یا اجتماع کې کار کوم. نو خامخا بیا خلک هم تمه درنه کوي، خلکو ته پېژندل کېږي، نو اوس مسؤلیت لا زیات شو. اوس نو اوس مخکې موسمه کار کول، اوس به نور هم په دقت سره نور به کار کوو. که څه هم دې جایزې ماته ډېره انرژي راکړې، نه یوازې د جایزې بلکې د خلکو مینه چې څومره وکړه، د خلکو کوم غبرګون و د دې په اکړه چې زه وهڅولم، نو دا ماته لا انرژي راکړه. کله چې ګورم چې کوم کار کوم او د هغه مستقیم مثبت نتیجه ګورم د خلکو په ژوند کې، دا ماته هره ورځ انرژي راکوي. نو مونږ به کوشش کوو چې په هم کوم کارونه کول نه لا بهتر او لا زیات وکولای شو د خلکو خدمت وکړو.
اکرام سودیر ټکی ته چې تاسو څنګه وغوښتل چې ټولنیز کارونه وکړي، خلکو سره مرسته وکړي، هغه هم کډوالو سره چې مرستې ته ډېره زیاته اړتیا لري، څنګه دا انګیزه درته پیدا شوه؟
ښه پوښتنه ده. هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې همداسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم. زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې راسره نه وو. کله چې یو ملک کډوال شي، د هغې په قوانینو خبر نه وي، دوستان نه لري، پامین نه لري، نو صفر نه مې ژوند شروع کړو. دا حالتونه چې اوس په افغانانو تېرېږي، دلته کډوال کېږي، دا په ما هر حالت تېر شوی دی. نو زه بهتره پوهېږم چې څنګه یو کډوال راشي، یو نوی ملک کې چې ژبه زده نه وي، خپلوان نه لري، دوستان نه لري، هغه به څنګه احساسوي، هغه ته کومې ستونزې وي، هغه څنګه کولی شو ورسره مرسته وکړو. همدا و چې زه اول ماته خپله مرسته مې اړتیا لرله، هغه نه وروسته زه د یو هغه کسان نه شم چې لږ څه مې نور سره کولی شول، که خپله تجربه مې کم از کم ما ورسره شریکوله چې ګوره راغلم داسې مې وکړل او ته هم داسې وکړه. بیا هغه نه وروسته ورو ورو همدې کارو کې ما تجربه زیاته شوه. بیا بالاخره زه متوجه شوم چې ګوره دا خو انفرادي ډول کوم، مې وروسته داسې یو رسمي ډول دا کار شروع کړم، موسسه مخلاصه کړه. دیزی په قوانینو کې چې چیریټي وته وایي، اورګنایزیشن یا خیریه ټولنه مخلاصه کړه، چې بیا کارونه لا زیات شول. بیا د خلکو پر اتک سره، د خلکو په غوښتنې سره او ضرورت سره دا کارونه لا زیات شول، چې تر دې حد ورسېده چې مونږ د تیزی پچا ته ورسولو.
بله، همدام تاسو دی الزالو برکات او دی خلکو مینا دی تاسو لکارو حلو زالو سره واسي تاسو نن دی زیت ورسیدلې. درته وایي چې په کورنۍ کې چا ډیر زیات تشویق کړی چې تاسو په رښتیا هم خلکو ته کار کړئ او نن سمار ویني؟
بالکل، دا کارونه چې دی یو کس کوم ارکار نشي کېدای، په دې کې زه باور لرم چې هم کورنۍ مرسته ده، هم د کوم ځکه کار کوم هغه ټولنه چې دی، خلک چې دی، خاصتا هغه خلک چې ما باندې باور کړی، هغه خلک چې زما نظر تایید کړی، هغه خلک چې ما سره په دې کارو کې مرسته کړی ده، هغه خلک چې زما کارونه سپورټ کړی دي، تقویہ کړی دي، نو هغه ټول ونډه لري، خاصتا زما فامیل چې د کچې دي. زه داسې وخت هم کیږي چې شپې 12 بجې هم کور نه وزم، ځنه وخت پون کوي، ځنه وخت نه وخت راځم، ځنه وخت د کور چارو ته زه رسیدګی نشم کولای. کچې ما میرمن په دې کې ما سم رسنه وکړې، نو زه به کورنۍ جنجال وکړم. خو هغه وخت پیږي چې زه یو ښه کار کوي، اجتماعي کار کوي، یو خلکو ته خیر رسیږي، نو هغه خپل زحمت ګاډي په کور کارو کې یا کارونه چې زه باید وکړم هغه کوي، نو زه وخت ولرم تر څو اجتماعي کارو کې برخه واخلم. همدارکه هغه دوستان چې پوهیږي چې زه کوم کارونه کوم، هغه چار وخت مې غږ پرې کړی دی، هغه مرسته کوي. نو زه چې چېرته اوسېږم، مونږ زه ورته کلی وایم، ځکه کلی کې چې تاسو که مونږ تاسو وګورو، هر رقم خلک وي، هر رقم تجربه لري، هر رقم کار لري. نو زه هم داسې کلی مونږ دلته کې جوړ کړی چې کله هم یو ضرورت شي، څوک نه څوک پیدا کېږي چې یو چا سره مرسته وکړي. مونږ زیاته که چېرې تاسو ووایئ چې ما غټه لاسته راوړنه بچه شوې وي، هغه همدا ده چې زمونږ کلي کې یو اتفاق اتحاد شته. بدبختانه که تاسو متوجه وي، په اروپا خارج کې افغانانو ترمنځ، خاصتا په اروپا کې چې کله ټولنه جوړېږي، په هغه کې دا مذهبي او نژادي توپیرونه او دا جنجالونه ډېر زیات وي. خو الحمدلله کوم ځای کې چې مونږ یو، دا یو یووالی او اتحاد مونږ ساتلی دی، همدا باعث شو چې مونږ یو قوت یو، کله هم چې کوم ضرورت وي په ګډه سره کوو، او هغه مشکلات چې په ټولنه کې وي مونږ کوشش کوو چې په خپل حل کړو. همدا تر ډېر حده پورې مونږ توانېدلی یو چې دا اتفاق د وجې نه زمونږ اکثره کارونه د خلکو په مټ کېږي، نه یوازې زه کوم بلکې خلک یې را سره کوي.
بله، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله خپله کډوال شوی وي نو له بېلابېلې ستونزو سره مخ شوی، همدا علت و چې اوس نور خلکو تاسې کار وکړئ. تر ټولو سخته ستونزه دې راته وایي چې تاسې ډېر زیات ځورولی وي؟
تنهایی، بے وطنی، جلا وطنی، دا ټوله یو غټه ستونزه وي. زه چې راغلم صحیح ده چې راورسېدم یو داسې ملک ته چې هغه پرمختللی دی، خوندي خو به وم، خو مایوس هم نه لرل. هیڅ لرل مطلب مې دا فامیل مې نه لرلو، هغه څه چې ژوند کې ضرورت وي، دوستان هم نه لرل، او داسې څوک مې نه لرل چې ما ته یوه حل لاره وښيي، نو دا به زه ډېر ځورولم. نو همدې هیڅ نه لرلو تش لاس زه وهڅولم چې لاس په لاس شم او خپل شروع وکړم. انګلیسي چې زده مې نه وه، اکثره چې ما انګلیسي زده کړې ده مې خپله ځان ته خودلې ده. زه به ناست وم کتاب ته لوستوم، همدا رقم خبرو ته به ناست وم، ما به وروسته خلکو نه مې خبره غوښته پوښتنې کولې. نو مجبور وم چې یو څه زده کړم تر څو چا سره خبرې وکړم، کوم ماته چې ضرورت و هغه وپوښتم. نو دا هر څه هلې ځلې، دا په انګلیسي کې چې وته سټرګل چې دی، او یا دا مشکلات چې در باندې تیر شي، تا وادار کوي، تا نورم کوي کوي. ما خپله کمزوري په قوت بدله کړه، او مې کړل چې زه تسلیم نشم، بلکې همدا تجربه شوه ماته تر څو همدا خپله تجربه نور سره شریکه کړم. ځکه وایم ما ډېر څه نه دي کړي، ما ساده په کوو ما خپله تجربه نور سره شریکه کړې. او اکثره زه کارونه چې کوم د خلکو ته چې زه وایم چې راځئ ما سره یو ځای شي، همدا ورته وایم ضرور نه چې ترې غټ یو ډیګري دی ولرې، یو ډېر تعلیم دي کړي، ته کم از کم هر څه چې په ژوند کې تجربه کړي وي، هغه یو بل هیوادوال چې نوی راځي، وطنوال، یو بل اړکس سره، یا بل نوی کډوال سره شریکه، نو لږ څه ډېر څه تغییر راوستلی شي. نو همدا زه دوام ورکوم. نو دا ستونزه چې وه، نو ګوره اوس دې حته راورسېده چې اوس خو زه شکر باسم چې وخت کې مایوس هم نه لرل، اوس هر څه لرم الحمدلله.
ډېر ښه. په آخر کې کومو ځوانانو ته یو پیغام لري چې کله بهر ملکونو ته ځي، دوی یو ډول فکر کوي چې نور هیڅ دي، کومې زده کړې چې کړې وي هغه وطن کې پاتې دي، تاسو غوندې هلې ځلې نه کوي چې نورم ژوند کې پرمختګ وکړي، دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبر څه وي؟
ځوانان چې راځي داسې ملکو کې، اروپا، امریکا ته ځي، دلته ډېر څه شته، مثبت کارونه هم ډېر شته، ډېرې فرصتونه شته، او دې منفي کارونه هم شته. باید مونږ د دې فرصتونه مثبته ګټه واخلو. تعلیم تعلیم وکړو، تجارت وکړو، همدارکم خپل ژوند سطح لوړ کړو. او زیات مهمه دا چې موږ داسې ملک کې وسیږو، موږ د وطن د خپل هیواد د خپل کلي ولس یو نمائندگی کولی شو مثبته. پاره ځکه چې وسیږو کوشش وکړو چې اجتماع کې فعال وسیږو، صحیح ده خپل ځان چې ورسول سره سم سم اجتماع ته هم کار وکړو، نور خلکو ته چې په ټولنه کې وي کاغذ ته اړتیا وي هغوی سره هم مرسته وکړو، په یو ځای د افغانستان یو مثبت انځور دنیا ته وړاندې کړو. ځکه د ځکه مونږ خلک چې دي سره په افغان پیژني، کته یو کس ډېر هم مالدار شي ډېر هم ورسیږي یو کس ته، خو که کوشش وکړو چې یو ټولنې په صفت مخ ته لاړ شو، یو ټولنې په صفت پرمختګ وکړو، دا د هیواد د وطن ډېر مثبت انځور خلکو ته وړاندې کولی شو. نو اول باید هر څوک چې دلته راځي دا کوشش ونه کړي چې زه راورسېدم جنت ته راورسېدم، زه راورسېدم باید ځانه شروع وکړي او اجتماع کې کار وکړي، او بیا دلته فکر وکړي چې زه یو کډوال یم، دلته د افغانستان نمایندګي کوم او د افغانستان نمایندګي باید په مثبت ډول وکړي او په ټولنه کې نورو خلکو سره یو ځای شي. زه دا خبره ډېره کوم چې ګوره موږ چې بهر کې اوسېږو، موږ یو کس ټولنې ته اړتیا لري، ټولنه یو کس ته اړتیا نه لري، نو باید موږ هر شي ته چې وو باید ټولنه جوړه کړو یا ټولنې برخه وګرځو، تر څو موږ یووالی یوازیتوب نه خلاص شو، په یو ټولنه بدل شو، ټولنه پرمختګ وکړي او د افغانستان مثبت نمایندګي وکړی شي.
ډېره زیاته مننه زدای صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کوم.
درنو دوستانو، وموختل چې په انګلستان کې د دوو تنو نورو افغانانو حال هم واخلو چې د کډوالۍ په سرګردانه او نابلده چاپیریال کې فهیم ځاځي څه مرستې ورسره کړې دي. حسینه چې دامګړۍ په خپلو پښو ولاړه ده او خپلې ستونزې خپل حل کوي، د مهاجرت له پایله راته وایي چې په رښتیا هم لاره ورنه ورکوه.
دلته ډیره زیاته ماته دا سخته وه چې زه په ژبې نه پوهېدلم او هم جنن د کار موضوع کار دومره په اسانه نه پیدا کېده. د فهیم ځاځي په همکاري سره زه په دې موافقه شوم چې ما کورس ته لاره پیدا کړه او ومې کولای شو چې ستاستا ژبه یاده کړم او هم چې نن اجتماعي کارونه کې راته برخه راکړله. ډېر د حد یا د اندازې نه زیات افغانانو سره کوشش او هغه کوي مشکلات ورته حلي. اول تر د همه چې دا زه یو کې ته راغلم نو ډېر د فشار لاندې وم، ډېر مشکلات سره مخ وم چې فهیم ځاځي وکولای شو د ما مشکل لات حل کړی، لکه د کور مسائل دي، د مکتب مسائل هم داسې، د کار موضوع او نه تنها ما سره ټول افغانانو سره فهیم ځاځي ډیر مرسته وکړه، کوشش کوي، بلدینم هم کوشش کوي چې ډیر مرسته وکړي. همداسې اجتماعي برخو کې زه ډیر سپورټ کړم او ډیر حمایت کړم، لارښوونه یې راته ډیره کړې ده، نو د فهیم ځاځي نه موږ ډیر منندوی یستو.
عمران قاضی زاده هم وایي چې کله یو څوک په پایل کې پردیسۍ ته مخه کوي، له هر څه سره نابلده دبی، سختی بینی، ستونزې ګالي، خو که چیرې یو زړه سوان د لارخون کوي ولري، د هرې ستونزې پایله بریاوي. هغه هم د فهیم ځاځي مرسته چې پراته لکه مست څخه یو سره کړی ستایي.
زه چې کله انګلستان ته راغلم خدای شته نو لکه د دغه په دود دستور او کلچر او په هیڅ باندې زه نه پوهېدم. مونږ د ځاځي سره باندې یو کس ډېر زیات اړتیا لري په هغه وخت کې چې مونږ ته راهنمایي وکړي، د کار مونږ ته بعضي اداري کارونه، امیګریشن کارونه، اپلیکیشن د ډاکټر د کلینیک اپلیکیشن، یعنی مونږ د وطن کې نو مونږ اصلا په شی باندې سر نه خلاصې، مونږ څه وکړو، په کومه خوالاړ شو، څه باید وکړو، څه باید ونه کړو، چا سره باید وګورو. نو خدای شته ځاځي سره په ابتدا کې زموږ سره ډېره مرسته کړې ده، ډېره زیاته. اول کې په لندن کې وم، بیا د لندن نه چې پوه شلم زه کال زموږ افغانانو ټولنه نه زه یوازې وم په غزه کې، بیا برمنګهم ته زه پوه شوم چې دلته زموږ د افغانانو مرکز دی. په ورسال کې د ځاځي صاحب زما د ځاځي صاحب سره مخکې شناخت نه درلود، د یو درېمګړي د تاریخ ما د سره آشنایي پیدا شوله. نو چې کله دلته راغلم خدای شته زما کور نو نو ځاځي صاحب اولنی کار چې ما ته وکړ، ما ته کور په کرا باندې پیدا کړ، او زما د کور ګارنټور هم په خپل باندې ځاځي صاحب د مېرمنه شوله. ځکه دلته خو تاسو معلومات شته چې د کور ګارنټور شي ته ونه لري، تاسو څوک کور نه درکوي. نو اولنی ابتدایي کومک زما سره په هغه وخت کې دا ډېره غټه مرسته و چې د مېرمنه او د خپل زما د کور ګارانټور شو په هغه وخت کې، او زما تقریبا ډیپازټ هم هغه تاسو ته معلومات کیږي، هغه یو میاشت ډیپازټ هم تاسو نه غواړي، نو هغه هم د ده په مرسته باندې هغه زما د ډیپازټ مشکل هم په هغه وخت کې حل شوی و. نو خدای سره دا زما په ژوند کې یعنی دغه ډېره غټه و، دغه ستونزه و چې د ما سره په هغه وخت کې کړې وه.
اوس دا راته وایه چې تاسو سره خو ځاځي صاحب مرسته وکړه، که نور مهاجر داسې آی تاسو ووینئ، تاسو هم د ځاځي په څېر مرسته ورسره کوئ؟
اوس خو داسې ده چې کور پیدا کول شي، د سکول اپلیکیشن شي، کلینیک ته کوم کارونه ځاځي صاحب موږ سره کړی وو، نو هغه تقریبا اوس هغه موږ اوس د نورو ملګرو سره نور افغانانو سره اوس موږ کول دلته.
بله، تاسو رسما د دولت له خوا نه معاش اخلئ که داسې خیریه کارونه دي؟
نه نه، خیریه کارونه دي، ټول هر څه والنټیر دي، والنټیر دي کوو.
یعنی تاسو په خپل لګښت په خپل د ارڅ کوي؟
په خپل خوخه په خپل لګښت، دا ځکه چې دا کوم مشکلات چې په موږ باندې شو اوس کله دی د انګلستان یو څوک نه وای راشي، ګمانو کوم چې زما په خاطر ځاځي زما په خاطر چانه پیسې اخستی وي، نو څنګه ځاځي ما سره وکړم، دغه سیمه کې نور افغانان سره کوم، او درګر د نور افغانان هم را روان دي راځي، یعنی کوای ما چې دغه تحولاتو کې تقریبا په سلهو فاميلي راغله، په سلهو افغانان هم دغه ډیره وړو کې خار زمونږ والسال میږي، دلته ډیر زیات راغله، ځکه چې زمونږ مرکز دی، یعنی الحمدلله په ټول انګلند کې ډیر غټ نوم استل دی، ځای ما وړو کې د خو ماشاءالله نوم ډیر پراخ ده، نوم ډیر غټ ده.
په اخر کې کدار ته وایي چې تاسو خپل مصارف څنګه پوره کوي؟ د کور کرا باید ورکړي، کورنۍ ته ورسیږي، دلته مرکز لري، تاسو چې وړیا له افغانانو سره کار کوي، پیسې کومه کوي؟
زه خپل وړو کې کاروبار لرم، زه چې کله اول تل تر اغله مول سال ته ده، زما هغه وخت کار نه درلود، ما سره څه کومک دولت کو پاغه وخت، ما تقریبا 15 شپږ میاشتې بعد ما خپل ذات یو کار شروع کړ، زه بس الحمدلله په خپل خو باندې ولاړ یم، زه شخصا خپل خبره درته کوم، زما سره 15 افغانان نور ما سره کار زما په دې کاروبار کې، د سبزی کاروبار کوم، د تازه میوه او د تازه ترکاری کاروبار کوم.
نو چې وخت افغانانو سره تیرې دوی راهنمایي کوي، هغه کار د څه وخت کوي بیا؟
دا خو لکه اکثرت کار کم شته، دا زه په ویک ډیز چې دوه درې ورځې زه وزګار یم، زه کار نه لرم، نو هغه کم ویک ډیز چې دی هغه به زما د خپل افغانانو سره مرسته کوم، او والنټیر دی زه خپل مرکز ته ورځم، چې هر څه کومه کې سمجه دی وسیږي، هغه بس ان شاء الله درې کوي نه د خپل افغانانو.
دا د تاسو وړیا مرسته له افغانانو سره دي لامل سوي چې زازای صاحب جایزه هم واخلي کنه؟
زمونږ دغه وړا غونډه مرسته کې دي چې څو کومه کې کړي ورسره، خو دې نه مخکې زمونږ مرکز په پوخو باندې ولاړو، زما غونډه هم چې نور افغانان هم د سي زما مخکې هم دلته مرسته کړي دي، هم کومه کنه کړي دي.
قدرمنو دوستانو، په دې حالت کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د داسې ځوانانو شمیر نور هم زیات شي چې هغه له افغان کډوالو سره پرتل دي چې خپل کوم امتیاز ولري یا معاش واخلي مرسته وکړي. د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه پای ته رسو، تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د لوبو له میدان هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د لوبول میدان اونیز سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختيار ساحل هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ درې ورځنۍ سیالۍ پیلوي. له پاکستان پرته شلوریز نړیوال جام ته ټولو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې. د قشتپې په شلوریز لیگ کې د زریدونکو لوبغاړو په تړاو هم درته معلومات درکو. د ای پی ایل سیالیو د پلی آف دوه لوبډلې معلومې او دوه لا هم نامعلومې دي. د انګلستان ټولو لوبغاړو د ای پی ایل پاتې سیالۍ پرېښودې. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیګ اتمه اونۍ هم بشپړه شوه. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې پاکستان ته په سفر کې خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. سریلانکا تر ټولو مخکې خپله لوبډله د شل اوریز نړیوال جام په موخه امریکا ته لیږلې ده. په خپرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې د زونونو په کچه د میرویس نیکه تر نامه لاندې درې ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. کرکټ بورډ روانه ونې د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړې دي. دغه لوبې به د می میاشتې په 18 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان کې پیل شي او د جون میاشتې تر 4 نیټې پورې به دوام وکړي. یادې سیالۍ د ننګرهار په دوو لوبغالو کې ترسره کیږي. د دې سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان شوې دي. د میسینک زون په اعلان شوې لوبډله کې صدیق پاچا لوبډل مشر دی، یوسف شاه، مسعود ګربز، سویل خان، برکت الله، ایمل شاهین، ضیاءالحق عیساخیل، رحیم منګل، محب زرمته، حق ملوریا، محمد الله لوګری، خلیل ګربز، نسیم منګل، ضیاءالرحمن شریفی او یوسف شاه شامل دي. دغه راز د بوست زون په لوبډله کې نومان شاه لوبډل مشر دی، محبوب الله تسکین، جبار خان نوری، اجاز احمد احمدزی، عثمان نوری، جاوید سلیمان خیل، جمشید زدران، علی احمد ناصر، عبدالله ترخیل، یوسف زدران، عبدالباقی، فضل حق، کامل کاکڑ، فریدون داودزی او بشیر احمد شامل لوبغاړي دي. د سپینغر لوبډلې لپاره شوکت زمان لوبډل مشر ټاکل شوی او په لوبډلې کې جلات خان موسازی، حمزه علی خیل، سبحان الله سینزی، رحیم الله، حسن ساخیل، ارشاد الدین صافی، حزب الله دورانه، طاهر عادل، عصمت عالم، بابر خان، نصیر خان، ابراهیم، یما عرب او سمیع الله سرمست شامل دي. دغراز د بند امیر په لوبډله کې بیا آصف موسازی لوبډل مشر دی، خالد احمدزی، سمیع مموزی، عمران میر، اسلام زازی، نثار وحدت، محمد هارون، فیصل خان، شمس الرحمن، عبدالله احمدزی، عاقل خان، ظاهر شیزاد، خلیل احمد لالباز او زاهد افغانی د لوبډلې لوبغاړي دي. او د امو په لوبډله کې اعجاز مهری لوبډل مشر ټاکل شوی، عبدالهادي، ادم خان، سبحان زاخیل، ذاکر نایک، الانور ناصری، جاوید احمدزی، عثمان خان، جمعه گل، نصرت نورستانی، خیر محمد، حبیب خان، محمد گل، نومان مومن او مجیب زدران د لوبډلې لوبغاړي دي. د یادو لوبډلو د غراوی په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د سلیکشن کمیټه د غړي میر مبارز ازغری څرګندونه درته خبرو.
د جوړښت په اړه لیک وضاحت ټولو عامتنان ته ورکو چې د پسلور اساس جوړ شوې ده. د تیمونه البته دې کې موږ داخلي قرارداد لوبغاړي پکې ده. د انډر 19 کوم لوبغاړي چې زمونږ په ورلد کپ کې برخه واغستو هغه لوبغاړي ټول په تیمونو کې تقسیم شوی ده. د ګریډ 1 پرفارمرز دی پکې، عوام چنان د ایچ پی سی باز لوبغاړي پکې حضور لري. په دې څلور اساس دا تیمونه جوړ شوی ده. هر تیم کې یعنی دغه تیمونو توازن ډیر مد نظر نیول شوی ده په دې انتخاب کې، ځکه دین آباد باید هر تیم چې انتخابیږي دغه هغه تیم توازن باید معلوم وي. د سینا چې مثال بیلا بیل بخش کې زیات لوبغاړي پکې، یا فرض وکړه چې مثال مونږ د درې فاز بالر په ځای شپږ فاز بالر واچو، یعنی هغه کوم چې د دنیا اصول ده، کوم چې د مودرن کرکټ ضرورت ده، همدغه اساس باندې جوړ شوی ده. نو دغه لوبیس شرایط مونږ چون په گریډ 1 کې لوبیس شرایط درلو چې هغه کې مونږ جوړ کړی و، چې خوشبختانه هغه تقریبا 95% اپلای شو، یعنی تطبیق شو. پایلم ډیر زبردست و او ټول پلیران خپل هغه حق ورته ورسېد. مساوانیه ډول باندې ټول ته خپل حق ورسېد. نو هر اصولنامه یا هر د لوبیس شرایط چې جوړیږي هغه د شفافیت دپاره جوړیږي. نو مونږ هم د لا شفافیت د پاره، د لا شفاف پروسه د پاره مونږ د لوبیز شرایط په شریکه سره ټول تکمیل کو، جوړ کو، چې تر څو دا مونږ تطبیق کو په دې تورنمنت کې، چې هر لوبغاړی ته باید په مساویانه ډول باندې چانس ورته ملوسی، د بالر جای باید معلوم وي، د آل راونډر جای باید معلومی، د سپینر جای باید معلومی، د اوپنر جای باید معلومی، د کیپر جای باید معلومی. نو د لاد شفافیت د پاره د لوبي شرایط جوړ شو.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
د افغان کرکټ بورډ ادارې لوري په لومړي ځل د پیل شوي قشتپه شلوریز لیگ پایلوبه بند امیر لوبډلې وګټله. یا د پایلوبه چې د مې میاشتې په 14 نیټه ترسره شوه، بند امیر میسانک ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. بند امیر چې 106 نوي منډې کړې وې، په ځواب کې میسانک 103 منډې وکړې. په دې لوبه کې د بند امیر د لوبډلې لپاره تر ټولو ښه ځلیدونکی لوبغاړی کریم جنت و. هغه 100 منډې وکړې او په توپ اچونه کې 4 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالیو د پای لوبې لوبغاړی کریم جنت خو د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا ابراهیم زدران وګټله. هغه 323 منډې کړې وې. همدارنګه وحیدالله زدران چې آف بریک توپ اچونکی دی، د 14 وکټو په اخیستلو سره د ټورنمنټ د غوره توپ اچونکي جایزه ګټلې ده. دغه راز حضرت الله زازی بیا دویم توپ وهونکی و چې 310 منډې کړې وې او په ټورنمنټ کې د غوره توپ وهونکي جایزه وګټله. صدیق الله تل بیا 308 منډې کړې وې. دغه راز په توپ اچونکو کې تر وحیدالله زدران وروسته اظهار الحق نوید و چې 11 وکټې اخیستې وې او محمد الله بیا هم 11 وکټې اخیستې وې. په یاد ټورنمنټ کې بند امیر لوبډله لوړاندې په ښه پوزیشن کې وه. یاد لوبډلې په 8 سیالیو کې 15 ګټلې وې، 2 بایللې وې او 11 نمرې لرلې. میسانک هم ورته امتیازات لرل. بوست دریم لوبډلې په توګه، عمود څلورمې لوبډلې په توګه او سپینغر بیا د وروستۍ لوبډلې په توګه په ګروپ کې پاتې شوه. د ویلو ده چې د افغان کرکټ بورډ ادارې ویلي وو چې دغه ټورنمنټ یې راتلونکي شلوریز نړیوال جام ته د ملي لوبډلې د لوبغاړو د تیارۍ په موخه ترسره کړ. په دې تړاو د افغانستان د یو ورځنیو سیالیو د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی څرګندونې درته خپرو.
ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوم چې د قشتپې ټورنمنټ چمپیون شولو مونږه، او ماشاءالله اوورال ټول ټیم ډېره ښه لوبه وکړله او د ټول ټیم د یووالي او د خپلو به نتیجه وا چې موږ فاینل وګاټه. او نن په فاینل کې ماشاءالله کریډیټ ورکوم کریم جنت ته چې په بیټنګ او په بالینګ په دواړو برخو کې ډیر زبردست لوبه وکړله او ډیر زیات خوشاله یم.
په لومړی کې د بند امیر ټولو مینوالو ته ډیر مبارکي، او بیا لږو مینوالو چې دلته ګراوند ته راغلي ول ټول ټیمونه سپورټ کړل په ټول ټورنامنټ کې، او واقعا ډیر د خوشحالۍ احساس کوم. همیشه څوک وینینګ سایډ کې، او بیا دغه په افغانستان کې دغسې لوبې اوسي دغسې په امن کې سوکالی کې، نو دا ټوله ګټه د لارې خوانه ګټه وه. نو ډیر خوشحاله یم او د نورو داسې ټورنامنټونو او داسې لوبو په هیله.
که تاسو وګورئ موږ T20 ډېر وخت ټورنامنټونه نه وو کړي، نو دا T20 کې موږ سره نیشنل پلیرانو کاشمات او کریم او کله نورو ټیمونو کې نیشنل پلیرانو د دې موږ ډېر شان زده کړه. موږ به که چېرته داخل د ګراؤنډ کې وو کوم چانس، مطلب موږ نه سوای کول سټرایک روټیټ یا بال بال هیټ ته موږ ودرېدلو. نو کله چې موږ نیشنل پلیرانو کړه واقعا چې هغه خراب بال ښه فینش کوي او د ښه بال ریسپیکټ کوي، نو ما وایو چې موږ دې ډېر شان زده کړه. او که تاسو وګورئ موږ چې کله هوټل ته ولاړو هلته موږ مشونه کتل، نو نه موږ ډېر شان زده کول. نو د سی بي دا ډېر ښه اقدام بولم چې نیشنل پلیرانو څنګه موږ ته هم اشاره
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ یوازنی څلور ورځنی سیالي د سریلانکا الف لوبډلې په بری سره پای ته ورسیده. یادې لوبډلې په یو پاڼۍ کې افغانستان ته په 26 منډو ماتې ورکړه. سریلانکا چې اوله پاڼۍ کړې وه 415 منډې کړې وې. افغانستان بیا په دواړو سیالیو کې 193 او 211 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې په لومړۍ پاڼۍ کې ضیاء الرحمن اکبر شپږ لوبغاړي وسوځول، خو په توپ وهنه کې د افغان توپ وهونکو لډلې عمران میر په دواړو پاړیو کې نیمه سلیزې ووهلې. هغه په لومړۍ پاڼۍ کې 2 شپېته او په دویمې پاڼۍ کې بیا 53 منډې وکړې. دغه راز اجاز مهری هم په دویمه پانه کې 450 منډه وکړي. د وره د چې د دې لوب لړې پترس کې افغانستان او سریلانکا الف لوبډلو 15 ورځې سیالي هم کړي وی چې 3 سریلانکا او 2 افغانستان ګټلې وی. د راتلونکي شلوریز نړیوال جام لپاره له پاکستان پرته نور ټولو ګډونکوونکو هیوادونو خپل لوبډلې اعلان کړي دي. تاکل شوې ده چې د شلوریزو سیالیو نړیوال جام په راتلونکي میاشت کې په امریکا او ویسټ انډیز کې پیل شي. په دې شلوریز نړیوال جام کې شل هیوادونه برخه لري. افغانستان هم د یاد نړیوال جام برخوال هیواد دی چې خپل لوبډلې ورته لوړاندې اعلان کړي ده. تر دې دمه یوازې پاکستان هغه لوبډله ده چې خپل لوبډلې ورته نه دی اعلان کړي. نور افغانستان، آسترالیا، بنگلاديش، کاناډا، انګلند، انډیا، آیرلند، نامیبیا، نیپال، نیدرلند، نیوزیلند، عمان، پاپا نیوګینی، سکاټلند، ساوت افریقا، سریلانکا، یوګاندا، یونایټیډ سټیټ او ویسټ انډیز خپل لوبډلې اعلان کړي دي. بل لورته د سریلانکا هیواد یوازنۍ لوبډله ده چې شلوریز نړیوال جام ته خپل سفر پیل کړی دی. روانه ونې د سریلانکا کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړ چې لوبډلې تر یو لړ مراسم وروسته د امریکا پر لور لیږلې ده. د هندوستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي. تر دې دمه ډیلی کپیټلز یوازنۍ لوبډله ده چې لوبې بشپړې شوې دي او یادې لوبډلې ونه کړای شول چې د پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړي. ډیلی په 14 سیالیو کې وګټلې او وبایللې او په دې سره په ټورنمنټ کې له مخکې تګ پاتې شول. کلکتا نایټ رایډرز بیا هغه لوبډله ده چې تر ټولو وړاندې ده او د پلی آف پړاو ته یې لار موندلې ده. یادې لوبډلې په 14 سیالیو کې 9 ګټلې دي، 3 بایللې دي او یو سیالي به پایلې پای ته رسیدلې ده چې د نمرو مجموعه یې 19 ده. کلکتا د لومړي لوبډلې په توګه پلی آف ته ورسېده. دغه راز راجستان چې لا یې هم 2 سیالۍ پاتې دي دویم پړاو ته رسیدلې ده. راجستان په 200 سیالیو کې 8 ګټلې دي، 4 بایللې دي او 14 نمرې لري، خو لا هم د دوو نورو لوبډلو لپاره ځایونه خالی دي. چنای سپر کنگ، سن رایزر حیدرآباد، رویل چیلنجر بنگلور او لکنو سپر جینټس هغه څلور لوبډلې دي چې د یاد سپارټ یا د یاد دوو ځایونو ته د رسیدو لپاره خواري کوي. که چنای سپر کنگ وکړی شي خپل راتلونکي سیالي وګټي نو نیغ په نیغه به پلی آف ته لاره پیدا کړي. دغه راز سن رایزر حیدرآباد هم دوه نورې سیالۍ لري، که دواړه سیالۍ وګټي خو په مستقیمه توګه به پلی آف ته ورسیږي او کچیری یوه هم وګټي بیا هم د یاد لوبډلې د مخکې تک چانسونه شته. خو رویل چیلنجر بنگلور چې نیټ رن ریټ له مخې نمرې ډېرې ښې دي نو د یوې بلې سیالۍ د ګټلو چانس هم لري. که یاد لوبډله وکړی شي خپله راتلونکي سیالي وګټي د ښه رن ریټ پر اساس به د 14 نمرو په لرلو سره دوی تر چنای وړاندې شي. دغه وروستۍ سیالي به د بنگلور او چنای د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لکنو سپر جینټس لوبډله بیا د ښه رن ریټ د نه لرلو له امله ډیر کم چانس د دې لري چې پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړي. بل لور ته د انګلستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د یاد هیواد ټول لوبغاړي له آی پی ایل سیالیو بیرته انګلستان ته ستانه شوي دي. انګلستان ویلي دي چې د غواړي د راتلونکي شلوریز نړیوال جام لپاره د ښه تیاریو په موخه لوبډله له وړاندې سره یو ځای کړي. په آی پی ایل کې د انګلستان لوبغاړو تر دې دمه ډېرې ښې سیالۍ هم ترسره کړې وي. د کلکتې په لوبډله کې پیل سالټ یو ځلیدونکی لوبغاړی و. دغه راز د بنگلور په لوبډله کې بیا ویل جیکس مهم لوبغاړی شمیرل کېده. د راجستان لپاره بیا جاس بټلر تر ټولو مهم لوبغاړی و. دغه راز د پنجاب له لوبډلې بیا درې لوبغاړي تللي دي چې جانی بیرسټو، سام کرن او لیم لیونګسټن دي. د آی پی ایل په سیالیو کې تر دې دمه بیا هم د غوره پرفارمرانو په تړاو درته وایو، ویرات کوهلی تر ټولو مخکښ لوبغاړی دی چې هغه له نورو توپوهونکو زیاتې منډې جوړې کړي دي. هغه په 14 پاړیو کې 461 منډې کړي دي. دغه راز روتراج ګایکواګ بیا په 14 سیالیو کې 503 منډې کړي دي. ټریویس هیټ بیا په 12 سیالیو کې 503 منډې لري. په توپ اچونکو کې بیا تر ټولو چې مخکخ دی هغه جسپریت بومرا دی. په 14 سیالیو کې 40 لوبغاړي سوځولې دي. هرشل پټیل بیا په 12 سیالیو کې 40 لوبغاړي سوځولې دي او چکروتی بیا په 12 سیالیو کې 18 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز د توپ اچونکو په ډله کې د افغانستان له لوبغاړو مخکخه وکټ اخستونکې نوین الحق دی. نوین الحق چې 9 سیالۍ کړې دي 12 لوبغاړي سوځولې دي. هغه که څه هم خای اکانومي نه لري خو د لوبې په مهمو شیبو کې خپل لوبډلې ته مهم لوبغاړي سوځولې دي. نور احمد بیا په 12 سیالیو کې 8 وکټې ترلاسه کړې دي او راشد خان بیا په 12 سیالیو کې 10 لوبغاړي سوځولې دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ اتمه ونی هم بشپړه شوې ده. د اته ونیو په تیرېدو سره تر دې دمه هرې لوبډلې اته سیالۍ کړې دي. په یاد لیک کې چې 12 لوبډلې برخه لري مخکخه لوبډلې اټک انرژي ده. یادې لوبډلې په اتو سیالیو کې اته سره ګټلې دي. څلی ریش نمرې لري. دغه راز سرخ پوشان بیا دویم مقام کې دي چې اووه سیالۍ ګټلې دي. ابو مسلم چې دریم مقام لري شپږ سیالۍ ګټلې دي. عینو مینې په څلورم مقام کې ځای لري چې څلور سیالۍ ګټلې دي. خراسان هم څلور سیالۍ ګټلې دي. خادم اف سی هم بیا درې سیالۍ ګټلې دي. دغه راز موج ساحل، استقلال، سرسبز، یشلر هم درې درې سیالۍ ګټلې دي. عدالت فرا بیا دوه سیالۍ ګټلې دي او میوان اف سی چې دا هغه هم دوه سیالۍ ګټلې دي. په دې لیگ کې تر ټولو په وروستي مقام کې بیا واحدی اف سی لوبډله قرار لري. یادې لوبډلې په اتو سیالیو کې وبایللې دي او هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دا وایو چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو په لیگ کې دا ځل ځینې بهرني لوبغاړي هم لوبه کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې دغه بهرني لوبغاړي د پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو استوګن دي. بلور ته د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دی. یادې سیالۍ چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ترسره کیږي، افغان لوبډلې پکې له کوربه پاکستان او سریلانکا 3-0 پر وړاندې ماتې خوړلې دي. د افغانستان د والیبال فدراسیون ویلي دي چې دا ځلې د لوبډلې په ترکیب کې ځینې نویو لوبغاړو ته هم ځای ورکړی دی. دغه راز په دې سیالیو کې افغانستان له ایران، قرغیزستان او ترکمنستان هیوادونو سره هم لوبې کړې دي چې ټولې سیالۍ بایللې دي. د کرکټ د نړۍ یو بل افسانوي لوبغاړي هم له نړیوال کرکټ څخه د مخخې پریکړه کړې ده. دغه لوبغاړی د انګلستان چټک توپ اچونکی جیمی انډرسن نومیږي. هغه چې په ټیسټ کرکټ کې تر 600 زیاتې وکټې اخیستې دي، روانه ونه یې پریکړه وکړه چې په وروستي ځل به د لارډز په لوبغالي کې ټیسټ سیالي ترسره کړي او له هغې وروسته به بیا د په هیڅ نړیوال کرکټ کې لوبه ونه کړي. دغه ټیسټ سیالي به د ویسټ انډیز په خلاف په جولای میاشت کې ترسره شي. جیمز انډرسن چې اوس د 140 او 290 ورځو دی، د جولای په 13 نیټه په 1910 کال بونلی لنکاشر ښار کې زیږیدلې ده. هغه په خلاص چټکه توپ اچونه کوله. جیمز انډرسن تر دې دمه 100 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. هغه په 348 پاڼیو کې 9,870 توپونه غورځولې دي چې 18,569 منډې ورکړې دي او 100 وکټې اخیستې دي. تر ټولو بهترینه توپ اچونه یې په یوه سیالۍ کې د 240 منډو پر ورکړې سره د وو لوبغاړو سوځول دي. د هغه اکانومي په ټیسټ کرکټ کې 2.9 ده او سټرایک ریټ یې 55.9 ده. هغه 2.5 ځلې په یوه سیالۍ کې 4 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز ښاغلی انډرسن په 194 ورځنیو سیالیو کې هم لوبېدلی و چې 298 وکټې اخیستې وې. هغه 19 T20 یا شلوریز سیالۍ هم ترسره کړې وې. جیمز انډرسن په 296 فرسټ کلاس سیالیو کې 1,014 وکټې اخیستې وې او په 268 سیالیو کې 350 وکټې سوځولې وې. جیمز انډرسن په لومړي ځل د زیمبابوي خلاف په 2003 زیږدیز کال کې ټیسټ میچ پایل کړ او هغه تر دې دمه پورستی ځل د هند خلاف په درمشالا کې د 2004 کال د مارچ په 9 نیټه لوبېدلو. جیمز انډرسن یو له هغه توپاچونکو څخه دی چې په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو چټک توپاچونکو ډېرې وکټې اخیستې دي. یوازینی متای مرلیدرن او شینوان دوه هغه لوبغاړي دي چې په ټیسټ کرکټ کې د ډېرو وکټو اخیستونکو په قطار کې مخکښ دي، خو هغه توپاچونکي ورو یا څوکه توپاچونکي دي. د کرکټ څارونکو په اند د جیمز انډرسن دغه شلوریز دغه شل کلن لوبي سفر له خورا لوړو ژورو ډکو. د نوموړو په اند د جیمز انډرسن د لوبي ورستۍ سیالي چې هم په هند کې ترسره شوه، جیمز پکې داسې نه برېښېده چې دی په خپله لوبډله باندې بوج وي. د دوی باور دا دی چې جیمز تر اخره هڅه وکړه چې پوره فټ واوسي او په هر لوبه کې خپل اغیز وخندي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په دې خبر سره زموږ د دې اونۍ د غلوبیزه خبرونه هم بشپړیږي. ستاسو له ملتیا او اوریدو ډیره مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ڈیرو کت سمائے ڈنگا کھا کوانورا یارانا زړګیا راته کړې دانا دانا زړګیا مکوانورا یارانا زړګیا مکوانورا یارانا زړګیا استاد لاسا خو زرا زرا شو